السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په دې یو سات خبرونه کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسی جرګې له ولسمشر کرزي غوښتي چې د دې جرګې پریکړو ته احترام وکړي او د کورنیو چارو لپاره نوې وزیر وټاکي. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي مقاماتو سره هم خبرې کوي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال هند ته د خپل سفر په جریان کې د هیواد له مشرانو سره نن د افغانستان مسأله څېړي. د امریکا د پوځ جک پوډ قومندان د هیواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړي دي. په چین کې د پرونی زلزلې د مړو شو شمیر نه اتیاو ته پورته شوی دی، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولس سرګاله ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح پریکړه عملي کړي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې درې عسکري نن په دې هیواد کې وژل شوي دي، او له بدخشان راپورونه وایي چې په دې ولایت کې یو وطن پر خپلې یوې ورېرې باندې جنسي تیری کړی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسرګا له ولسمشر حمید کرزي څخه غواړي چې د ولسرګي له خوا د کورنۍ چارو د وزیر مشتاپه پتنګ د سلبي اعتماد کې دوه پریکړه عملي کړي. د ولسرګي منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر باید د افغانستان اساسي قانون مراد کړي او نوې کس د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د جرګې تر معرفي کړي. د ویل افغان ولسمشر څخه هیله کوم چې د افغانستان اساسي قانون مراد کړي، بیل دي چې دغه پریکړه بدل شي او یا بلې ادارې ته وسپاري باید عملي شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال مشتاپه پتنګ پرون د ولسرګي له خوا سلبي صلاحیت شو، خو افغان ولسمشر د ولسرګي دغه پریکړه سترې محکمې ته وسپارله. ارګوایي تر څو چې ستره محکمه په دې اړه پریکړه کوي، مشتاپه پتنګ به د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په توګه دنده اجرا کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې درې عسکر نن د دې هیواد په ختیځ کې د ماین په وچاودنه کې وژل شوي. ایساف ځواکونو په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې، خو د وژل شوو عسکرو هویت یې نه دی ښولی. له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل تن نیول شوی. د هلمند ولایت د پولیسو د همغږي مرسیال محمد اسماعیل هوتک ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو تیر شپه د لشکرګاه په سورګودر سیمه کې پر درو امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځواب جګړه کې دغه طالبان وژل شول او یو پولیس پکې ژوبل شو. د وسلوال طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی بیا ادعا کړې چې وسلوال طالبانو پر څلور پوسټو حمله کړې چې څوارلس پولیس او دوه طالبان پکې وژل شوي. چارواکو دا ادعا رد کړه. بلخو د په سامونی تیم مسولین وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوال مخالفینو ترمنځ په نشته کې دوه تنه پاکستانی طالبان ول سیوي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندانۍ ویان همایون رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې جګړه په تکابل وسوالي کې سوي. له بدخشان راپورونه وایي چې په دې ولایت کې یو تن پرې ودرې کلنې انجلی جنسي تیرې کړې دي. د بدخشان ولایت امنیه قمندان امان الدین مطمئن ازادي راډیو ته ویل چې دغه 15 دیرش کلن کس ته هم دې کوچنی انجلی یا کا دي. شغلی مطمئن وایي انجلی په روغتون کې ده او پولیسو دغه کس نیولې. بلخوا د تخار امنیتي مسولین وایي په دې ولایت کې یو شخص د خپل خاوند لخوا وژل شوی. د تخار امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل دغه شخص د کورنۍ تر خوالي لامل وجل شوی او خاوندې لسیمه تشتیدلی. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په خوست ولایت کې د کرنې د لیسې د جوړولو کار پیل شوی. د وزارت نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوست ولایت د ترنی ولسوالۍ د کرنې لیسې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د نږدې 14 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شي چې نړیوال بانک دا غل غشتور کوي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له جنګل کوز څخه خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن هند ته په یو څلور ورځني سفر تللی او د دې هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. بایدن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر حامد انصاری له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرناب مکرجی سره وکتل. جو بایدن په داسې حال کې هند ته سفر کړی چې نوی ډیلی په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنې ښودلي. هند په افغانستان کې 2 میلیارد ډالر مرستې کړې او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو د بیا واکمن کېدو په اړه اندېښنه لري. بایدن په دریو لسیزو کې د امریکا لومړنی مرستیال جمهور رئیس دی چې هند ته سفر وکړ. د هند او امریکا مشران به د غراض د دواړو هیوادونو ترمنځ په هند کې د امریکایي کمپنیو لپاره د خنډونو او بندیزونو په اړه هم خبرې وکړي. هند او امریکا په خپلو کې د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري. د امریکا د پوز جګپوړي قومندان د دې هیواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د پوز د لوی د رسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمپسي په خپور کړي لیک کې 5 نقطو ته اشاره کړې ده. په دې کې د سوریې د حکومت یاغیانو ته د استخباراتو او وسلو د روزنې، د سوریې له بهر څخه د محدودو حملو د ترسره کولو، د الوتنو د بندیز ساحو اعلانولو او د سوریې د رژیم پر کیمیاوي وسلو د حملو او امن کولو د عملیاتو یادونه شوې ده. د جنرال ډیمپسي دا لیک چې د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې رئیس کارل لفن ته استول شوی، د غرض د سوریې د رژیم او سختدریزو اسلام پالو د غبرګون د خبرداری هم پکې ورکړ شوی دی. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي په سوریه کې پوځي مداخله یوه سیاسي پریکړه ده. امریکایي چارواکو تیره میاشت ویلي وو چې د سوریې یاغیانو ته به پوځي مرستې واستوي. په چین کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر نه هاتیاو ته پورته شو. د چین په شمال لویدیز ګانسو ولایت کې د دې زلزلې له امله له 600 زیات کسان ټپیان او په زرونو نور بې کوره شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي په مینزیان او ژانګزیان ولسوالیو کې پرونۍ زلزلې 8 خارونه زیانمن کړي دي. د زلزلزلهپولو سیمو د چارواکو له خولې په راپورونو کې ویل شوي چې نږدې 2000 کورونه بشپړ ویجاړ او په زرونو نور زیانمن شوي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1,10,000 کسان زیانمن شوي او څه باندې 1,500 کسان موقتي استوګنځایونو ته انتقال شوي دي. د بریتانیا پولیسو یو اوکراني ځوان په تیر اپریل میاشت کې د مرکزی انګلند په برمنګهم ښار کې د یو 20 کلن مسلمان په وژنه تورن کړی. پولیسو دا یو تروریستي عمل بللی. تورن 25 کلن پاولو لپشن د مرکزی انګلند په څو جماعتونو کې د چاودنو په اړه د جلا تحقیقاتو په جریان کې د پنجشنبې په ورځ ونیول شو. د دې چاودنو په اړه چې ځاني زیان نه دی اړولی، تحقیقات اوس هم روان دي. د لپشن په اړه ویل شوي چې نوموړی د اوکراین له دنیپیر پتروفس پوهنتون څخه فارغ شوی دی. د برېټانیا پولیس وایي په دې اړه د تحقیقاتو او څېړنو لپاره به د تروریزم ضد پولیسو یوه ډله ډېر ژر اوکراین ته سفر وکړي. د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي اتحادیې پریکړه چې دا ډلې د تروریستي سازمانونو پولیس کې راوستې غندلې او غیر عادلانه بللې ده. حزب الله په اعلامیه کې ویلي د اروپایي اتحادیې دا پریکړه په کلکه غندي او اتحادیې دا کار د امریکا او اسرائیلو د فشار له امله کړی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو له دې مخکې حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو پولیس کې شامله کړې وه. حزب الله ډله چې له ایران سره تړاو لري په بلغاریا کې تیر کال په اسرائیلي سیلانیانو باندې په بمي حملو تورنه ده. د کاتولیکو عیسویانو یوې سترې ډلې د برازیل په مرکز ریو د جنیرو کې د نړۍ د عیسویانو د مشر د سپرلۍ د موټر پر لور هجوم یووړ. امنیتي چارواکي وایي د پاپ فرانسیس موټر چلوونکی په غلط سړک کې تاو شو او موټر د خلکو په ګڼې ګوڼې کې بند پاتې شو. امنیتي ځواکونو راټول شوي خلک خواره کړل. د دوشنبې په ورځ د حکومت ضد کسانو ریو د جنیرو ته د پاپ د رسېدو پر مهال هم مظاهرو ته دوام ورکړ او له پولیسو سره د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د برازیل په هوایي ډګر کې د برازیل جمهور رئیس دلمار روسف د نړۍ د عیسویانو مشر ته حرکت وایي. پاپ به برازیل ته د خپل ورځني سفر په جریان کې د عیسوي ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې د برېټانیا خلک د شاهزاده ویلیم او د هغې د مېرمنې کیټ د نوي زیږېدلې ماشوم کتو ته انتظار باسي. پولیس وایي ماشوم د دوشنبې په ورځ په سیمه ییز وخت 4:00 او 4:40 دقیقو وزېږېده. د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت یې ښه دی. زیږېدلی ماشوم د خپل نیکه شاهزاده چارلز او خپل پلار ویلیم وروسته د برېټانیا سلطنت ته درېیم منتظر کس شو. د نوي زیږېدلې ماشوم نوم تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د برېټانیا په شاهي کورنۍ کې د ماشوم زیږېدنه د خوښۍ پېښه بللې. د کاناډا او استرالیا په ګډون د ګډو ګټو هیوادونو یا کامنویلت د نوي شاهزاده د زیږېدو له امله مبارکي ویلې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسی جرګه له ولسمشر کرسي غواړي چې د دې جرګې پریکړه پر ځای کړي او د کورنیو چارو لپاره نوی وزیر وټاکي. په دې اړه په همدې خبرونه کې مکمل معلومات دراوړو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي مقاماتو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. بلخوا بیا د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې کابل ته د امریکا د لوی درسیز مارټم ډیمسي له سفر وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان حکومت دریز نرم شوی دی. د کورنیو چارو سلب اعتماد شوی وزیر مجتبی پتنګ وایي په ځینو لویو لارو کې طالبان نه بلکې د منحل شویو خصوصي امنیتي کمپنیو مسؤولان د ناامنیو سبب کیږي. د لغمان ولایتي اداره وایي چې دوی په لغمان کې د بارونکو موټرو د وزن د معلومېدو له تلې څخه ناخبره دي.
موږ د غیر قابل کنټرول ډېر لرې ځای دی او په دغه وټان کې وقفه پښپا کې دی. پښپا کې نه دی امنیتي ملي او کارمندر ته ځي، نه یې پولیس ورته ځي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبر میدان ورسیشي پروګرام او کور کلی اوري. دا ساده رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سبا د سهار لهونه د مخام تر و پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې غړو له ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کړې ده چې د دوی پریکړې ته دی چې د کورنیو چارو وزیر سل به اعتماد کړی دی درناوی وکړي او د دغه وزارت لپاره دی نوی وزیر وټاکي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر ژمن سره د کابل سټوډیو څخه دی. ژمن صاحب، په دې اړه که وروستي او جزئیات را سره او ملګرو سره شریک کړئ.
بله، ولسی جرګې د ولسمشر له پریکړې سره چې د سلب اعتماد کېدو موضوع د کورنیو چارو وزیر هغه سترې محکمې ته راجع کړې ده، له دې سره مخالفت وښوده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د ولسمشر دا کار د اساسي قانون پر خلاف دی او همداراز د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف دی. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه دیو سره چې جمهور رئیس واگذار کړه به استره محکمه و په حیث سرپرست چې موږ داخله را گماشتن در مخالفت به قانون اساسی افغانستان است و در مخالفت به تصمیم جمعی نمایندگان مردم افغانستان است.
عرفان وویل چې جمهوری ریاست باید د ولسی جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او ډیر ژر د ښاغلي پتنګ پر ځای یو نوی کس، یو بل کس چې شرایطو سره سم وي، ولسی ملي شورا ته، ولسی جرګې ته د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. تېره ورځ ولسی جرګې د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ استیضاح کړ او په نتیجه کې د رایو په اکثریت ترې د باور رایه واخیستله. البته پر ده باندې انتقاد عمده انتقاد دا و چې د ولسی جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي او چې کله هم په دې روپ تیر څو میاشتو کې ولسی جرګې خپل غونډو تور بللې ده، دای نه ده حاضر شوی. خو جمهور ریاست پرسل له هغه چې د استیزا شو او سلب اعتماد شو یو اعلامیه خبره کړه او دغه پریکړه ونه منله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی دي چې ولسی جرګې حق لري چې او صلاحیت لري چې وزیران استیزا کړي او سلب اعتماد کړي، خو دا باید په مواجهو دلایلو سره وي. یعنی په دې معنی چې جمهوری ریاست دغه دلایل چې ولسی جرګې وړاندې کړي دي مواجه نه بولي، ځکه خو دغه مسله سترې محکمې ته راجع کړي ده او په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې تر څو سترې محکمه په دې باندې فیصله کوي، ښاغلی مجتبی پتنګ به د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. البته دا د ولو وړ ده چې دغه جنجال په داسې وخت کې دوام پیدا کوي چې تېره ورځ د ولسی جرګې د کار البته په دې روانه دوره کې وروستۍ ورځ به او دوی د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي لپاره رخصت شول.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر ژمنو چې د ولسی جرګې د دې غوښتنې په اړه چې له ولسمشر حامد کرزی غوښتې دي چې د ولسی جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او د کورنیو چارو لپاره نوی وزیر وټاکي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې کابل ته د امریکا د لوی درسیز مارټن ډیمسي له سفر وروسته امریکا سره د امنیتي تړون پړه د افغان حکومت دریس نرم شوی دی. ډیمسي په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره له لدینې وروسته تېره ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته ویل چې تمه لري تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک شي. نوموړي همداراز ویلي چې دته تر اوسه له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د ویستلو وړاندیز نه دی شوی. زموږ همکار احمد زبیر شمن له یونس فکور سره د جنرال سی د سفر پړه خبرې کړي. خاغله فکور د سفر د نتایجو پړه وای
او موږ چې ورسته د دې په مشارکې اعلان او د تخچم خبرات ول د کرزی په موضوع جری کې نرمښت راغلی او خپل دیمسی هم څرګندونه وکړل چې طبيعي ده چې خبره نشته. ماتم نه دی ویل چې سفر تخپل اسکار ورسو ولیک زندو او وخت ورتیرو نتیجه به داوی چی بالاخره بزمور سیاسی مشران فیصله کوي چې نو افغانان نه غواړي بنان موږ خپل کار سپر کړو. دلته موږ ته دا سفر امیدواري راکړه چې کرزی هم نور د خپل سیاسي جنجالونو او مخکنی شرطونو څخه ممکن تیر شي او ځکه دا وخت هم دا دی چې تر اکتوبر دا امنیتی تړون باید امضا کړي، ولی نور متحدین هم خپل کارونو ته ګوري او عسکر هم د امریکایانو باید خپل کار ته وګوري.
فکر صاحب، پوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دغه خبرې به بیرته پیلېږي، او دوی تاکید کړی چې تر څو شرایط نه وي پوره شوي پر امنیتي سرحد باندې به موافقه ونه کړي، لاسلیک به نه کړي. څه فکر کوئ تاسو؟ وایي اوس نرمښت په دریش کې راغلی، آیا د افغانستان شرایط منل شوي او که نه؟ افغانستان د خپل شرایطو تیر شوی؟
زه فکر کوم چې د ارګ اعلانیې ته که دیر سو په هغه کې هغه شرایط چې د مخه یشي و چې اقتصاد به مو راته کوي، فابریکې به راکوي او پیسې به راکوي او سلا به راکوي، ته هغه تیر شوی دی. دی وایي چې دا ضمانت وسي چې د افغانستان ارضي تمامیت یووالی وساتل شي او د خارجي مداخلو په برابر کې د افغانستان څخه حمایه وسي، چې هغه امادي جمسي وویل چې موږ دې ته ژمنه او متعهد یو چې افغانان پر پښو ودرېږي، اردو او امنیتي قواوې. زه فکر کوم چې کرزی دې ته متوجه شوی دی چې هغه شرایط چې ته غواړې خو هغه په دا تړون کې کېدای شي چې بحث پر وسي، نه دا چې د تړون دپاره شرطونه او
مخکنی شرطونه. یو بل شرط چې دوی یادوي، وایي تر څو چې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته کېناستلي نه وي، په امنیتي تړون به خبرې نه پیلېږي. اوس په دې برخه کې به هم فکر کوي چې پرمختګ راغلی او که نه؟
دا خو د دوی قطر د دغه د ټیپي چې نیولې وه د هغه وخت خبرې دي، او تاسو چې د ارګ ته بعد له د جنسي متوجه شي په هغه کې دا ډېر افغانان امریکایان هم دې ته ژوند دي چې که تاسو متوجه یاست، امریکا معاون د رئیس جمهور په هند کې دقیق واضح ویلي دي چې هندوستان کوي چې ډېر سهم واخلي د افغانستان د سولې په باب، اما طالبان باید په دې پوه شي چې د القاعدې څخه لاس واخلي، را دې ته کته چې قانون اساسي ومني. تبوی د دوالو په شرطونو کې وجود لري. زه فکر کوم چې هغه کرزی هغه ستونزې چې درلودلې متوجه شوی دی چې هغه ډېرې غټې غوښتنې چې ده د خپل چوکۍ او د قدرت د دوام لپاره کولې او بهانه یې دغه شرطونه ایښول، هغه باید په مذاکره کې مطرح شي، او هغه څه چې امکان لري هغه په لاس راوړي، او هغه څه چې امکان نه لري هغه په لاس نه شي راوستلی. نو زه فکر کوم امیدواري ده دې ته شته چې نظامیانو کرزی متوجه کړي دي چې موږ باید امادګي ونیسو، غیر له هغه ستا دغه ناخیری او دغه چنې وهل نتیجه دې داسې چې اخر به زموږ سیاسي مشران اوباما د صفر فیصله وکړي او وبه وایي چې افغانان یې نه غواړي، بنان موږ خپل ټول عسکر باسو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مو د چارو د کارپوه یونس فکر څرګندونه ورده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي مقاماتو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. ښاغلی بایدن پرون هند ته ورسید او په خپل څلور ورځني سفر کې به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له لوړ رتبه هندي مقاماتو سره وویني. هند تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې دوه میلیارد ډالر مرسته کړې او د دې هیواد په سیاسي وضعیت کې هم د سیمې له عمده لوبغاړو بلل کیږي. د فرانسې خبري اژانس هند ته د جو بایدن د سفر په اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې د هند حکومت اندېښنه لري چې شایي په 2014 کال کې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وسوال طالبان یو بیا قدرت ته ورسیږي. د ولسمشر اوباما مرستیال به په دې سفر کې هڅه کوي چې له دې عمله موجودې اندېښنې کمې کړي او په سیمه کې د پانګونې لپاره د امکاناتو پر زیاتوالي تمرکز وکړي. بایدن هند ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو له وزیر حمید انصاری سره وکتل او وروسته به د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ او جمهور رئیس پرناب مکرجي سره وګوري. سره له دې چې تیره میاشت د امریکا او طالبان ترمنځ د مذاکرو د پیل پلان ناکام سو، افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د بیا ستنېدو امکان په هند کې د زیاتو خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. هندي رهبران داسې ویر لري چې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په پاکستان ډېره ګټه وکړي. په واشنگتن کې د سیمې د چارو څیړونکي سیما سیروهی نن د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته په مقاله کې لیکلي چې په نوي ډیلي کې دا احساس په زیاتېدو دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې د پاکستان ګټه ده. میرمن سیروهی وویل اوس باید له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د پلان اصلي ملاتړ کوونکی جو بایدن دا توضیح کړي چې ولې د کابل کلي پاکستانی جنرالانو ته په لاس کې ورکړې ده. د سیمه ایزو چارو د څیړونکي د ټایمز آف انډیا په مقاله کې لیکلي چې شای امریکا پر حقیقت سترګې پټولای سي، خو جو بایدن باید وپوهیږي چې د هند لپاره داسې سترګې پټول امکان نه لري. د امریکا د ولسمشر مرستیال هند ته تر سفر مخکې ویلي و چې طالبان که چیرې له تشدد څخه لاس واخلي د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګډون کولای شي. جو بایدن د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي و چې د امریکا هدف د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل دی څو تشدد پای ته ورسوي، پرمختګ وکړي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې کار وکړي.
د کورنیو چارو سلب اعتماد شوی وزیر جنرال مجتبی پتنګ وایي په ځینو لویو لارو کې طالبان نه بلکې د منحل شوو خصوصي امنیتي کمپنیو مسؤولان د ناامنیو سبب کیږي. ښاغلی پتنګ پرون د ولسي جرګې په استضایه غونډه کې ویل چې دوی طالبانو ته پیسې ورکوي تر څو پر اکمالاتي کاروانونو حملې وکړي. دا نوموړي په وینا اوس په افغانستان کې 2.5 لک غیر قانوني وسلې له غیر مسؤولو کسانو سره دي چې د ناامنیو یو لوی علت همدا دی. مرزي احمدزی په دې اړه رپورټ لري.
جنرال مجتبی پتنګ د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په هغې غونډه کې چې دی د کورنیو چارو د وزیر په توګه سلب اعتماد کړ، داسې دې موضوع ته اشاره وکړه.
کاروانونه چې د میدان ښار په لار کې تر حملو لاندې راځي د هغو مسؤول طالبان نه دي. د حملې هغه کسان کوي چې خپل خصوصي امنیتي شرکتونه یې له لاسه ورکړي او طالبان ته پیسې ورکوي. مافیایي کړي تر اوسه پورې په قدرت کې دي او هڅه کوي چې د عامه محافظت پولیس بدنامه کړي او غواړي چې بیرته خصوصي لغوه شوې کمپنۍ د عامه محافظت د پولیسو ځای ونیسي.
ښاغلی پتنګ زیاته کړه چې خصوصي امنیتي شرکتونو مخکې له منحلېدو څخه هم د خپلو کاروانونو د امنیت په خاطر د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکولې. نوموړې ادعا وکړه چې یو وخت کې امریکایي ځواکونو د خپلو کاروانونو د انتقال په خاطر طالبانو ته $1,000,000 ورکړي. د افغانستان دولت په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې په لسګونه خصوصي امنیتي کمپنۍ منحلې کړې او مسؤلیتونه یې پولیسو ته وسپارل. ولسمشر احمد کرزي وروسته له هغې د دغو کمپنیو د لغوه کولو حکم وکړ چې ځینې داسې شکایتونه وشول چې یو شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ په ناامنیو کې لاس لري. ښاغلی پتنګ ټینګار وکړ چې د عامه محافظت پولیس باج ورکولو ته حاضر نه دي، نو له دې کبله مافیایي کړي لمنځه وړلو هڅې کوي. نوموړي په هیواد کې د موجوده ناکراریو او ناامنیو یو علت د غیر قانوني وسلو ګرځول په ګوته کړل. د ښاغلي پتنګ په وینا اوس په افغانستان کې 2.5 لک غیر قانوني وسلې له غیر مسؤولو کسانو سره دي. هغه په هیواد کې د بې وسلې کولو پروګرامونه ناکامه وبلل.
له بده مرغه د ډایاک او ډی ډی آر بهیر سلپسلو کې بریالی نه وو او په استثنایي ډول ځینو موسسو څو توپونه او ټانکونه له خلکو ټول کړل او نور غیر قانوني وسلې له خلکو سره سته او د جرم او قتلونو یوازنی لامل همدا غیر قانوني وسلې دي. شبه داوي چې حکومت موږ ته امر وکړي چې په ټولیزه توګه خلک خالص لاخو
تمامش خالص سلام وکړم.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو فعالیتونه ډېر شوي دي. تېره اونۍ په پروان ولایت کې د دو غیر مسؤولو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې پکې 2 تنه ووژل شول. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د تېرو ورځو غونډې هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې وې او د دواړو مجلسونو غړیو په هیواد کې د موجوده ناامنیو او د غیر مسؤولو کسانو د موجودیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې اورئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په ډیر صفه ډول اورېدلای شئ. په افغانستان کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په لړ کې په کابل تنیزې ولایتونو کې امنیتي وضعیت د افغانستان د امنیت او په خاص توګه د کابل د امنیت لپاره مهم ګڼل کیږي. د لوګر اوسیدونکو له امنیتي شکایت کوي او وایي چې ورستر بړې په دې ولایت کې امنیت په خرابېدو دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې وسروال طالبانو امنیتي ځواکونو پر عامو خلکو فشار زیات کړی او هغوی سخت پتنګ کړی دي. پاړه نسیم شفق رپورټ لري.
کاڅه هم لوګر پایتخت کابل ته نږدې پروت ولایت دی، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په کې تر بل هر وخت زیات شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې امنیتي ستونزې په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې زیاتې شوې او حتی نشي کولای چې خپل ورځنی کارونه ترسره کړي. د لوګر سوتنو اوسیدونکو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر وسلوالو مخالفانو سربیره سکال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم پر دوی فشار زیات شوی دی.
نوم من رحمان. امنیتی وضع د لوګر خو بیخی خراب ده. په دې کې هم خلک بی ګناه خلک ډیر زوري او هم د طالبان لخوا نه هم دولت لخوا نه طالبان راځي او داس پردو باندې کی وردو له پاسه پوسټې دي ټول کلی د اول لاندې ونی سیغه کې ماشومان سیاسر وزل کې بی ګناه خلک ټول خلک کړي
دی. رحمان د لوګر وضعیت ډیر خراب ده. امنیت نشته دار ورځ جنگ او امنیت ډیر خراب ده. لوګر نه کړي راغلي کابل ته هم له طالبان نه خلک ډیر په تکلیف دي. هم له اردو نه خلک کو تقریب دی فاصله موازیګر مخام توګر زیاده نه سي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لوګر د امنیتی وضعیت په اړه حتی په تیر یو کال کې درې ځله د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم بحثونه شوي. تر دې په خوا ډیر کله د لوګر له څرخ برکی برک او د خروار او ازرې په سیر د لرو پروتو ولسوالیو څخه د امنی او راپورونه ورکول کېدل. خو په دې وروستیو کې په مرکز پل علم او د محمد اغي په ولسوالۍ کې د پیښو د ډیرېدو راپورونه خپریږي. څه موده مخکې د لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې د ازرې ولسوالۍ لاره وسلوالو مخالفانو بنده کړي او په نوموړي ولسوالۍ کې خلکو شکایتونه وکړل چې د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل سربیره پر دې چې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او د خلکو شکایتونه تاییدوي وایي چې د لوګر نه امنۍ پر کابل هم بدې اغیزې کړي.
کلو ته ملي اردو قرارګاوي په غزيدلي دي. هلته بیا په داخل دي کلو کې یعنی یو ډس د ملي اردو په طرف کېږي. لاس دا د ملي اردو لخوا نه په وسلوالو مخالفینو باندې کېږي. دلته د وسلوالو مخالفینو او د ملي اردو ترمنځ ده ملکی کسانو ته مرزو بلاوړي. دغه د اندېښنې او د تشویش وړ خبره ده. زموږ اندېښنه ډېره جدي ده او د لوګر امنیت په کابل باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
خو د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه سکال د دې ولایت کلیو او لرو پرتو سیمو ته ورغلي او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه د پخوا په مقایسه ډیر کم کړي دي. په لوګر کې د ملي اردو د لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د اوسیدو په سیمو کې سنگر نیسي او همدایله دی چې په ځینو مواردو کې خلکو ته زیان اوړي.
دښمن په هغه ځای کې انده کوي چې هلته محلي خلک کې او د دې هدف هم دا دی چې اردو یا امنیتي ارګانونه قوا ائتلاف انداخت کې راشي په کلی کې. خو زه بیا هم دا داد در کوم او د لوګر شریف خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې موږ د جنگ په حالات کې حتی موږ به د دوی هغه حیواناتو ته احترام ساتو. که چېرته دوی ته مشکلې دام پیشنهاد دی چې دوی مستقیما موږ سره تماس نیولی شي او زه خپلو قواو ته هم دا هدایت ورکوم چې ولسي خلکو ته باید موږ ضرر ونه رسوو.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د تیر یک شنبه پر از هم د زینو نوروسی مترسنګ د لوګر د ازر ولسوالۍ د وځي په اړه خبري شوي او امنیتي ورګانونو ته لارښوونه شوي چې د دې ولسوالۍ ستونزې ته جدي رسیدګي وکړي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم د یک شنبه پر ورځ د لوګر مرکز پل علم تتللی وو تر څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي پر دې ولایت د وسلوالو مخالفانو د ډیر فشار لامل له پاکستان سره د دې ولایت ګډه پوله د مساینک د کان د رئیسلو مخنیوي او په یو ډول پر کابل فشار اچول بولی.
دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا ولري تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org باندې هم په مستقیم ډول ووري. د خبرونه په دوهم برخه کې د لوب میدان ورزشي پروګرام او کورکلې حمله رو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
احمد له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې وایي هغه طالبان چې د ځان وژن کې حمله پر مهال نیول کېږي باید زر تر زره اعدام شي ځکه چې هغه غواړي چې زر تر زره جنت ته داخل شي. محمد اسماعیل بیا له غزنی څخه په خپل سمس کې لیکلي دي په غزنی کې پولیس نشته او کوي اکثره غله دي. حکومت باید د سوداګر لپاره د حل لارې پیدا کړي. دا خبره په خپل اس ام اس کې محمود روشان کړی ده. د غراس له یو نامعلوم څخه په خپل اس ام اس کې اوریدونکي وایي چې د کابل خاروال څخه وړم چې د مزنګ سیمه ته زیاته پاملرنه وکړي. او نادر جان بیا له پکتیا څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې پاکستان هیڅکله زموږ دوست کېدای نشي. تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو په میدان وردګ کې د پولیسو او طالبانو ترمنس نښته شوې ده. چارواکي وایي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله هم اوخته. د میدان وردګ د والی ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغلته نښته اکثره پر وسلوالو د وسلوال طالبان لخوا پر افغان ځواکونو د حملو پر مهال پیلېږي. د خبرونه دوهم نیمه ته رسیدلې او 2:30 بجې شوې دي. ل جناقا الکوزی به د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
د افغانستان ولسی جرګه له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړي چې د دې جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مشتبه پتنګ د سلب اعتماد پریکړه دی عملي کړي. ښاغلی پتنګ پرون له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او جمهور رئیس کرزي پریکړه سترې محکمې ته راجع کړه. ناتو ځواکونه وایي د دې درې تنه سرتیري د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي او د هلمند چارواکي به وایي چې په دې ولایت کې درې تنه وسلوال طالبان له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو 15 کلن سړی پر خپلې 3.5 کلنې ورېدې جنسي تیری کړی او پولیسو دا کس نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هند ته په یو 4 ورځنی سفر تللی او د دې هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د پوځ جکپوړي قومندان د دې هیواد کانګرس ته په سوریه کې د پوځي مداخلې د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړل. په چین کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمېر نهاتې او ته پورته شو. د برېټانیا پولیسو یو اوکراینی ځوان په 13 اپریل میاشت کې د مرکزی انګلند په برمنګهم ښار کې د یو 20 کلن مسلمان په وژنه تورن کړی. پولیسو د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي اتحادیې پریکړه چې دا ډله یې د تروریستي سازمانونو پولیس کې راوستې قندلې او غیر عادلانه یې بللې ده.
د فواید امی وزارت چې د کلیوالو لارو د جوړول د ملي پروګرام لارې به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 8 کیلومتره اوګوت سرک جوړولو خبره کوي. وایي چې پر دغو لارو د چغل اچونې او پلچکونو جوړولو 9 پروژې قرارداد هم له ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شوی دی. مرزی احمد یې په ریپورت لري.
د فوایدامي وزارت چارواکي وایي په مختلفو ولایتونو کې د کلیوالۍ لارو د جوړولو د 9 پروژې به په یو کال کې بشپړې شي. د فوایدامي وزارت اداري او مالی مرستيال محمد اکبر بارکزي د دوشنبه په ورځ له 2 افغاني ساختماني شرکتونو سره د دې پروژو د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل په دې قرارداد کې په کلیوالو سړکونو او لارو د جغل اچونې و پروژې او د دو پلونو جوړول شامل دي. د ښاغلي بارکزي په وینا دا پروژې د سبان د $2 میلیون په لګښت په 5 ولایتونو کې تطبیق
امروز ما 9 پروژه عامل منفعه را عقد قرارداد میکنیم تا عملا
موږ نن د 9 ټولګټ پروژو قرارداد لاسلیک وو تر څو عملا دا پروژه په کار پیل وکړي. دا پروژه د 1 کال په جریان کې بشپړیږي او د خلکو په اختیار کې ورکول کیږي. موږ په متوازن ډول دا پروژه په ټول افغانستان کې عملي کوو او په زرګونو خلک له دې پروژو څخه د مواصلاتي لارو، امنیت، روغتیا او پوهنې په برخه کې برخمن کیږي.
کاغلی بارکزی زیاتوی چې د نوې پروژې به په خوست، بامیان، کندز، بغلان او بدخشان ولایتونو په ولسوالیو کې عملی شي. د فوایدامي وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو شاوخوا 11 کلونو کې په افغانستان کې 1000 کیلومتره سړک څخه زیات قیر شوی او شاوخوا 40000 کیلومتره سړکونو باندې جغل اچول شوی. دوی وایي چې په دې سړکونو تر اوسه $15 میلیارد لګیدلی دي. د دوشنبه په ورځ د فوایدامي وزارت چارواکو د کلیوالو لارو د جوړولو د نویو پروژو د قرارداد پر مهال وویل چې د کلیوالو لارو د جوړولو له امله خلکو ته ډېرې زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي. خو د دې نویو پروژو یو قرارداد کوونکی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولت له همکارۍ پرته به دوی په خپل وخت پروژې عملي نشي کړای. د میربچاکور ساختماني شرکت رئیس میر غلام حسن داسې د موضوع ته اشاره وکړه.
د کوم نرخ له مخې چې موږ قرارداد کړي که په خپل حالت کې پاتې سي اوس ډالر موږ په 55 افغانیو کې حساب کړي. که چیرې ډالر په همدې نرخ کې پاتې سي او د ساختماني موادو بیه لوړه نه سي موږ کولای سو چې خپلې پروژې په خپل وخت کې بشپړې کړو. خو که چیرې د ډالر بیه لوړه سي موږ ته تاوان نه رسیږي او پروژه په نیمایي حالت کې پاتې کیږي. نو دولت باید یو سټنډر په پام کې ونیسي.
له یو شمیر افغانی شرکتونو سره دا قرارداد په داسې حال کې کیږي چې ځینې خلک د شرکتونو د کار له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې ځینې نوي جوړ شوي سړکونه بیرته خراب شوي ځکه چې دولت یې پر جوړېدو سمه څارنه نه کوي. چارواکو هم منلی چې یو شمیر نوي جوړ شوي سړکونه بیرته خراب شوي دي او وایي چې د سړکونو د څارنې او ساتنې لپاره کارونه چټک کړي دي. مرزی احمدزی، ازادي راډیو، کابل.
The Lobo La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوی او بخښونکي خدای په نامه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو څومره د مخکې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلانیک پا او د دغه ټیم روزونکي بشیر ترکی ل خپل دندو استعفا ورکړه او وی ویل چې نور به د تکواندو لپاره خدمت نه کوي. دا چې ولی د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په همدې پروګرام کې لمر سره ملمده د دوی د ستونزو په اړه باندې او دا چې د استعفا لاملونه څه دي ل دوی سره ځانګړي خبرې ولرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د فوټبال د شپږ کلنو ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې د نیپال په وړاندې خپل لوبه یو یو مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د فوټبال کمیټې رئیس علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې د افغانستان ټیم له پاکستان سره هم یو لوبه مساوي کړې وه او د دوی ملوبه چې د دوشنبه پر ورځ یو یو د نیپال په وړاندې ترسره کړه. په دې سیالیو کې د افغانستان په اساس 15 لوبغاړو برخه اخیسته چې تمه د بل سیالۍ له بوتان سره وکړي. دا سیالۍ د نیپال په قربتوب د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د نشنوایانو یا کڼو د ملي فدراسیون چارواکي د دوشنبه پر ورځ بلغاریا ته لاړل چیرته چې تمه د دې نړیوالې رښتې 28م کانفرنس ترسره شي. په دې کانفرنس کې چې د نړۍ 23 هیوادونه برخه اخلي په دې باندې ډیر بحث کوي چې د کڼو لپاره په خاصه توګه په ورزش کې څنګه حقونه ورکړل شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس سمیدری ازادي راډیو ته ویل په دې کانفرنس کې چې 15 ورځې دوام کوي د افغانستان په استازیتوب دوه کسان یعنی د فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال برخه اخیستی ده. تمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي تر یوې بلې اونۍ پورې د انټر کانټیننټل په کپ کې له نیمه بیا سره لوبو کې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له یوې اونۍ راهیسې په خپلو سختو تمرینونو باندې اخته دي او تمه ده د رواني میلادي میاشتې په پای کې نیمه بیا تلل شي چې هلته به له نیمه بیا سره د انټر کانټیننټل کپ سیالي ترسره کړي. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې همدا چې پاکستان د ویست انډیز په وړاندې خپل دویمه لوبه هم وګټله. د کرکټ فوی پانل مخې پاکستان د ویست انډیز لخوا د 201 شپېتو منډو هدف د ډي ایل په میټوډ سره په شپږو وکټو وګټه یعنی باید 209 منډې پوره کړې وای په ډیر شاورونو کې چې پاکستان دغه کار وکړ. پاکستان د ویست انډیز په وړاندې دوه لوبې نورې هم لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخه ته. په پروګرام کې مو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی میلمه ده. خغلی ترکی ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی. خغلی ترکی ستاسو د استعفا لاملونه څه دي؟ یعنی ولې مو د افغانستان د تکواندو له ملي ټیم مرابطوب څخه لاس واخیسته؟
تکواندو فدراسیون کې مشکلات زخته ډیر دي. یو مشکل نه ده زخته ډیر مشکلات دي. هغه مشخصه مشکل دا دي چې د افغانستان د تکواندو رئیس هغه سلیقایی برخوردونه چې د تکواندو ملي لوبډلې سره لري، روزونکو سره لري او مالی مشکلات لري، دغه مسائل باعث دي شو چې مونږ استفاده هغه کی
یعنی تاسو استعفا ورکړئ او استفاده مجبور شوي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبار د ولسی جرګې د ځوانانو کمیسیون ته ورغوښتل شوی. فکر کوم تاسو هم هغه ته په مجلس کې حاضر وئ. حالت په څه باندې بحث شو؟ بل اخره دغه ستونزې تاسو ولې حالت حل نه کړی شوی؟
کله چې مونږ استعفا ورکړو بعد غینا زمانه کوم د رسنوی نه چې دوی یو احساس د مسولیت وک او موږ سره مصايبه وک چوالې تاسو مثال استعفا وک بل غینا چې دا نشر شو رئیس د تربیت بدني او صحت اولسی جرګه هغه هم احساس د مسولیت وک او شغل اخباري وبل چې او موږ هم الته دعوت ک چې دغه استونزه حل شي او ویل چې روح نیک اروپا او بشیر تلا کوي ک د تکواندو فدراسیون رئیس ته کار نی مون ملت ته کار ده مونږ ته په کار ده دغه خلک روح الله نیکپا هغه سیره ده چې وکول شو افغانستان نړیوال ته په یو سمه او په یو مثبت
لار باندې
او پیژني خب بل اخر هغه سوالونه چې دوی ته و دوی سره و هغه سوالونه د شاغل اخبار نه وک او شاغل اخبار و منل چې د روح الله نیکپا او بشیر ترکای دغه مشکلات حق ده او مونږ دغه سورزو کې راتلونکو سورزو کې دغه مشکلات حلو ول متاسفانه تر اوسه پورې کوم مشکل حل شوی نه ده او دا مشکلات چې روح الله نیکپا هغه بهترین سیره د ورزش د افغانستان ده کله چې دغه لوبغاړه ناراضی د المپیک نه او د مشرتابه نه ووسی نو نور ورزشکاران خو باید مونږ تاسو داسې تحلیل کو چې هیڅ چا دغه ارګان رضایت نه لري
کنیکپا محمود بهاوی حسن او داسې نور تکړه لوبغاړي چې نمونه واقعا د خلکو په ذهنونو کې روښانه پیژنګلوي لري دغه لوبغاړي له تکواندو څخه لکه څنګه چې خاري دوی زړه توري شوي او لاس یې اخیستی دی د هغوی بدیل او ځایناستی بس تاسو په نظر په راتلونکي کې پیدا شي که څنګه
مننه تاسو به تر معلوم ده چې یو استعداد کله چې استعداد یابی کیږي اول لاس کاله 15 کاله لاس کاله وخت په کار ده چې سړی یو استعداد پیدا کی بعد لغې نه دغه استعداد چې باید سړی رشد ورکی او هغه نیکپا غوندي یو قهرمان شي بیا هم لاس کاله 15 کاله وخت په کار ده دا کوم شای نه ده چې سړی راشد کوم مغازینه وایخلی او وای چې د دې ځایناستی باید مثال دغه
سورزی مخ کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د سویل شول چې دوی مکسیکو ته روانيږي اوس ویل کېږي چې بیرته راغلي دي البته حتی اشتراک نه دی ورکړی دغه ته دغه اصلي عامل به د دې سوي تاسو په نظر
دغه عدم مدیریت د دغه عامل شو چې مونږ استعفا ورکو او کله چې آسیایی لوبي وو د افغانستان د تکواندو تنکیز ځوانانو تیم لار اندونزیا ته او آلته لس نفر ورزشکار وو او لس نفر هیات په لس نفر هیات کې 15 نفر دغه د رئیس فدراسیون شخصي هغه شاګردان وو چې د سره اله لري دوی چې لار د تکواندو فدراسیون دروازه مورلک شوی وو څوک نه و چې دغه تیم د دغه ځوانانو تیم اداري کارونه مخته بیای چې دوی په دغه سیالي کو غدون کی متاسفانه چې دوی اولمپیک کمیټه سره چې تماس ونیول او چې مو غواړو چې نړیوال مسابقه ته شرکت وکړو هغه ویل چې تاسو خو د اقل یو میاشت مخکې مونږ ته باید دغه اغم درخواست وکول اوس په دغه یو هفته کې مونږ دغه پیسې د کومه کو تر څو چې دوی دغه پیسې برابر کړي یو هفته تیر شو بل اخر دوی چې هندستان ته لاړه الته هغه سفارت د مکسیکو چې مقیم په هندستان کې و هغه ویل چې وروره تاسو خو یو قرانه بل قرانه تزه او دغه یو نړیوال مسابقې دي په دې څخه نه کېږي تاسو دغه منیجمنت سره کوم منیجمنت دا باید د اقل دریم یشت مخکې تاسو باید معرفي کول خپل ورشکاران او هغه سهم هغه درلود چیکاپ درلود دا هیڅ امکان نه لري دوی دغه عدم د مدیریت د فدراسیون دغه باعث شو چې افغانستان د تکواندو لوبغاړي ملي لوبغاړي ونه کړی شي چې نړیوال مسابقه ته ګډون وکړي او دغه اشتبال عمل افغانستان د اووم مقام نه راغله د 204 مقام
یعنی ورستی مقام ته راغله دغه ټول ستونزه هوري ته بل اخر تاسو څو ویل غواړي د دې پر ځای چې مثلا ځینی نور میکانیزمونه په پام کې ونیول شي یا شخصي روابط په پام کې ونیول شي تاسو په نظر څه رقم سړی باید راشي د کوم دوی ادارې ته
زه جناب اخبار صاحب دا وایم چې ګران مشر کدون در باندې شاغل بخشي ګران ده خو اد اقل دې باندې یو تسلط ولره او دا هغه کنټرول ک چې دا غلاونی کی دا تبعیض کې په پام کې ونیسي دا متاسب ونیسي دا تشبث غیر قانوني تشبثات ملي ټیم باندې ونی کی کدون در باندې ګران ده دې لپاره چې وطندار دي ده او دته دی راولای ده په غیر قانوني شکل باندې خو پلیز د خدای د سې وک چې دا کنټرول ک خو تاسو ته به تر معلومه دي چې کله هغه وایي چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي په افغانستان کې دغه مشکلات د چوسمونګ تاسو په دغه لاس کالو کې چې د میلیارډ هو ډالر راغله او په هیڅ اداره کې د څه کارونو شو چې خلک دغه ناراضي ووسی. بیا په ورزش په اکله بله باید مسلکی سړی ووسی د تکواندو په هغه کې چې هغه شغل بخشي مسلکی د تکواندو کار ده. ولی مونږ د هر څه مخکې یو صادق سړی غواړو چغه وطن سره مینه ولري. کله چې روح الله نیکپا دغه سړی چې ناراض اوسی د فدراسیون د رئیس نه او رئیس د اولمپیک د رئیس د فدراسیون حمایت وکي، نو تاسو خپل قضاوت وکړئ چې د افغانستان د ورزش سرنوشت چیرې ته ځي. بله باید مسلکی سړی اوسی، هغه سړی اوسی چې دغه افتخارات حفظ کړي.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو ښاغلی بشیر ترکی، لدی چې زموږ سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله، ډیره مننه کوم او هر کله راشي.
تاسو نه مننه کوم، ډیره مننه تاسو.
که سم چې په دې اړه باندې د اولمپیک د ملي کمیټي ویاند لرسنی سره ویلیو چې دوی په دې ستونزو د هواري په خاطر باندې یو کمیسیون ټاکلی، خو د خغلی ترکی خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د کمیسیون کوم کار نه دی کړی. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. ولی ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده، جنگ او جنجال کوي.
نیخلی م سره سکانه ماری، چاقوګانه ماچی، یاره نو څه وایم چې د غور وده قبوله شي.
آیا میرمنې کولی شي چې د پېشلمي لپاره څو ډوله خواړه د کورنۍ د نارینه وو په غوښتنه برابر کړي؟
مشکلات شته چې د کور لخوا کله چې د دفتر نه ځي ستره او ستومان حتما نور اشپزي م کوي. د کورنۍ لخوا مشکل ورته پیدا کیږي، چاته مثال پکوړه وي یا کباب وي.
په وروستیو شېبو کې تمثیلي جوړام چمتو شوې. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنځل او بد ویل چې په هر وخت کې وي انسان بې شخصیته خي، خو په روژه کې چې له اسلامي پلوه د اخلاقو سړیتوب او د فضیلت د تکمیل میاشت ده، سپکې سپورې او توندې کول بېخي مناسب کار نه دی. د دیني عالمانو له نظره کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلېږي. یو متل دی چې وایي په جنگ کې ګوړې نه ویشل کېږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي، نو له ټپي کېدلو نه نیولې بیا تر مرګ رسېږي. په دې ډول هم خدای ناراضي کړي او هم اکثره وخت خپله جنگ کوونکی ځان نیست او نبود کړي. په پیل کې له څو تنو څخه د روژې په میاشت کې د غوسه کېدلو او شخړو په هکله پوښتو.
زه چې ځم هره ورځ کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دلارې ګورم. په دو غنټو کې دروازے
روژه کې غوسه نه رځي، اسی رځي روژه کې نه رځي. ډیره کما روژه کې ډیره کما ما باندې څه بوج نه وي. ورته ټول کال سر خوراک 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 یو روژه ده چې به بنده کما ملي غونې کار بس روژه مې ده پرې مې ده. نو به کار روژه ده نو څه کار نه ده کړل پکار روژه ده.
وختو کې اولوي متال ده وای دی وی دقیق تعامل دیو کال خرستا تر یو د قصې تعامل دی کې اوسړي مته لاس کنده وکړي. زه خو سم نور توایم کنده به زنده کی زه ول ځان بجول کې اوسره وچوم خو سره تعامل وکي خو اې د خپل خپل به خراب وکي. نه الان دې خو اخلاق شفتنن کی
ټول ډیر بیا کسان پروژه کې ډیر بیا وسلی شي چې په نشي مواد روپتي وي او نو بیا په مایستل جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکو امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسی، نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي؟
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید منګه څوک کوي. په مغه د قبا باندې بخپلا باندې د دریوار قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټول فیصله بخپلا کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په غدقه جوړ جوړ کړي دې ته منځه پرې جنگ و نزا جوړی اس نن دی روجی پی جګر خونه سره مغه هر څه د په ذهن کې وکړ ترش خه خبرم بده پیلګیږي باز جنجالن پیخیږي ما شومان وای نو به تر ادا چې سړی لډیر حوصله او تحمل کار وخلی چې مثلا گذشت ولري منګه گذشت نه لرو اصلا مشکل سره مخ یو هم خدای ناراضه ووسی هم خلک تی ناراضه ووسیږي نو بیا دی روشن نه سیدا روجه خو حساب سکي ګناه ډیر شو ځکه چې خدای پاک پدی باندې ډیر خفه کیږي چې ته اس چې روجه مینی ولیدا د خلکو سره خفګان ولیکې
خوټول خلک بیا پروژه کې خپګان او خوبدین کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي روژه او عبادت نه قبليږي
ترڅو مې وسې ځوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم دا روزه موږ دې اجر دې پاره نیسو کور کې هم خو وزيات کوو مقصد ما شومان سره هم خو وزيات کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غزه برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیات خبره نه کوم پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کوم ک ډیر کار راشم دا روزه می یاد چې دا ما دا روزه خرابې
خپل شکر دا ډیر صحیح ماوري او که یو پینځه کانځه یو سړی راته وکیم چې چا سره لانجه نه کوونه دا وکړو
دینی عالم محمد یاسین نه مهم پروژه کې د شخړو پاک لا پختلې دي هغه وایي چې روزه یوازې په نه خوړلو او نه څخلو سره نه قبليږي بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وای کستا سونه یو کس روجدار وی کڅو ګورته بد رد وای او کڅو ګورته البته غسر غواړي چې جنگ وکي دا دی ورته وای چې ان نسائم ز روجداریم خونن راز متاسفانه منګه په خپل ټولنه کې وینو ک دروجی مبارک میاشت نه مخ کې د دوی جنگ او جګړه نه وی خو چې کله دروجی مبارک میاشت راشي د دوی حوصله د دوی اغه شکیبای ډیره کم شي نو جنگونه په کور کې وینو په بازار کې وینو په سړک کې وینو په دکانونو کې وینو خو زمنګ روجتی مسلمانان کغه خويندې کورونه دی باید دې ته متوجي وي چې روجه صرف دې ته نه وای چې منګه خوراک او څکا کو نه کړو بلکې سترګې دې هم د دوی روجوي او غوونه دې د دوی هم روجوي او د دوی ژبه دی هم روجوي چې په دې باندې به دروغم نه وای غیبت بم نه کوي تهمت بم نه کوي او چا سره بشکنځلی او جنگو جګړه به هم نه کوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من لم يدع قول الضر والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه څوک چې د روجي په مبارکه میاشت کې زور قول دروغ وینا شکنځل کول جګړه کول نه پریدي نو الله د دې نه خورا کول نه څکاک ته حاجت نه لري نو روجتي باید دې ته متوجي چې زه داسې جوونی سم چې الله پاغه باندې ماته اجر راکی چې د سهار نه ماخامه پورې زه خوراک نه کوم څکاک نه کوم نو د الله نه بده اجر غوښتون کوي او کدا خوراک او څکاک نه کوي خود دې ترڅنګ خلکو ته بده وینا کوي خلکو ته دروغ وایي او جګړې کوي په کور بازار او په دکان کې نو دروجې نه دی لپاره کوم اجر نشته
زینی نارینه چې کله بیرون جنگ وکړي به چې کله کور ته هم راشي له بچو او میرمنې سره سم چلند نه کوي حق نه حق په کار کېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي په دې اکله د دوه تنو ښځو خبري او روچې پاره روژه کې وهل خوري
ګډ وډي خبر ورسره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته لکه وسيله کوبال دروجات په خوله ده ار یو سر ستا خوره وینم شر پیژنې کا شر پیژنې نو زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي نه سره جام نه څنګه سار کا څنګه یې کوي حوالا به لګ د 400 قسم کو 400 جی فری خو سلوز نه سار
مغال کینو ولی عملیان میکنه بس طبیعت خنی سره سره لګ مشکلات لري چا نه وخت را وړو ولی د ډوډی نه وخت کړه چس خی وهیم تکیم روشه کې وی اډی رنګی ګډیر وینا کوي
د کابلوسن کې مریم بیا وای چې د کورنۍ نارینه برعکس د نورو ورځو پروژه کې ډیر حوصله کوي د پیښلې مل لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې چیرې کوم وخت قطغ مزدار هم نوي څنګه وای
هر څه چې وی مثال مرباوي پنیر هر څه چې وی زما خوند څه مشکل پیدا کوي همیشه کینی وخوري هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کيم پکاوړوي هاویا بولانی وی په خوم خو یعنی مقید نه د چحزه هم دا شین تیار کړم مثلا زین خزه د پاره مشکلات شته چې د کول اخوا کله چې د دفتر نه دزی ستر او ستومان حتما نور شپزیم کوي او دغه په څنګ کې د کورنۍ لخوا مشکل ورته پیدا کیږي چې په مثال پکوړه وی یا کباب وی قورمه او دا شین خوب نه پاتې ده نو شپې تاسو ته معلومه ده چې لاندې دي نیو لسی ولسی بجې وی د کیږي دا چې یو یو نیمه بجې به ته جګه شو پښنمی کې تیار کی او د منځه وخت کې بیا جګه شي نو سبایل پاتې نه او دفتر کې کارکونه ورته دی را ستونزه پیدا کوي تقریبا زما د ودانه درې کال کیږي خدای سه کوم مشکل لا تا نه پیدا کړی چې مسافت دغه کار باید تضمینی وکړي بخی اور تھا چھ ڈوڑے سرم کے تم سر تن وی چھ والدا شاہی مسا تم دار تو آرام اوسا
ہر وقت پتی رہ دے روزے پمیش کے پکار دادا چی دی کورنی نارینا پزائی دی دی چی پکار شی لکھ دو سر دے کور پکارون او پخلی کیم رستہ وکڑی دا خبر د وطن نارینا رت کوی
ا خاص لرگی ہو منگ راوڑو کدا او پ منگ راوڑو لو لو پتی ری دی اوری ا ہا منگ سر جوڑو تبے ورتا چوا اوری
اغل شان پر مے سور کڑی اوغا تیار نہیں اوغال دڈا بڈو بھی جوڑ کڑی د خپل سلام نہ کنا خزی تہ بنو ایسے تہ داوا کتا داوا ک کورتا شہر ابلی اغا خز خپل پیگی خپل پروگرام لری یو رز دال پخ کڑی یو رز ساوت پخ کڑی گوری جو سره ی خز خپل پیگی سیار د چی پخ کم اس ملن اورتو وی لسنن دا فرمائش داوا ک غزان تہ قمانان دا ازان تہ ریاست تا
دنیا ل محمد یاسین هم وای چی خدای پخ کسانو پقار کیگی چی په نور ظلم کوي اغا ک خجیبی ک ماشمان او ی حمله کور نه بهر نور کسان
د اسلام مقدس دین د عدالت دین دی د انصاف دین دی او د اسلام په مقدس دین کې د ښځې حقوق هم بیان شوی او د خاوند حقوق هم بیان شوی دی نو د روجی مبارک میاشت د مواسات د ترحم او د شفقت میاشت ده خاوند پر ښځه یا ښځه په خاوند باندې زیاتې کی نو باید د مواسات د الفت او د شفقت او د ترحم نه کار واخلي
نورتونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کالي کوي
ګوره اوسړه د دې ما خبر ته ولې غوږ نه نیسې
څه وایې څه خبره ده
د سار رئیس درته وایې ما چې ماشومان ته جامې وکه جامې وکه جامې وکه
خلک خو صبر وکړه دغه ګرمي لکه ماشي دکان ته به بوزم رخت ورته واخلم خیاط ته به بوزم او بیګنډي ورته نور چی شو کوم
و سړی دا کار خو به وکي خو ګوره چې دوه دوه جوړي ورته وګنډي
خوځې په دوه جوړو څوکي
په اختر کې زهار او ورځ نه سیم کالی مینځم
ګوره خوځې نام خدای یو نه دی دوه نه دی ورته مې دوه دوه جوړي کړې وش پګ ماشومان دي زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم د اختر مې وای کوم جامې کوم
د ما غرض نسته چې دا ارجې نه کوي ماشومان او ته دوه دوه جوړي کالي کوي یو جوړه خیرن کې بیا غا نه سیم مینځم مینځم بیا یو تو کوم بیا یو ور واغوندم دوه جوړه وکړه چې بدل پوکي ور واغوندم
او خورې دغه خځې د څنګه قناعت ورکم د خلک پویاکا
ما مدیت غوژ نیول دي چې دا څه وایي اخیز دوی جوڑی کالی چکوی و خوری داغ شلای است چی دا دو جوڑی کالی چکوی سپین کالی ور تکوی ما ورائی دا چه تور خو نسم ور تکوی آغا چی بیرون ووزی خیره نوی
چه فرض خونه دی چی اختر که بورده سپین کالی کهی
دا خوری تو وای سپین کالی خو نخ کاریگی گور سپین کالی خو شش کالی خو داغ بیچاره پا داغ یو معاش پایی نام اخدا شکر دی خدا یه غم ندر کهی داش پشو تا دی دونه کالی کمان ایسی پیسی خواری نو خوری خلگی لسو تا کبی داش پک چی شایدی نو لست چی کهی البته دغونه و پیسه بلدی کاربار بیجوری دی ده معمولیت پا معاش پایی بازار تا تو لرس از سودا چی قید و چند بیوستر بانی خلصی وی خدای تو وی ما و سره خور تا کبی خو بایی
و خزی کالی خورتا کام نویم چه نی کام یوه و جوڑه اوز بس ده بیم که پیسی پیدا کری خدا دی دوی تا روخ صورت ور کی و روخ صورت هر او رزختر ده خوری
و رشتیا و رشتیا
بیم که پیسی پیدا کری بیم بیورتو
بیا چه اختر تیش و نکریز پا دیوال و
نو نکریز خو اختر خلانه ده تیر خوی و جوڑه خورتا اخلم کنه
بس ما غیبا و جوڑه بس پا و جوڑه قنات وکه پا اول ورز اختر بیا مور اغنده چه زای تلا یه بیا ورو اغنده پا کور که خونور کالیم شکل دلیری اغور پریمیتا پاکه که و توی که ورو اغنده وقتی چه زای تلا اختر اون برکی تا اغا نیوی کالی ورو اغنده توی جوڑه کالی دا چا پا واس پرادی واره ما شمان دی چه لست جوڑه مرتبه که بیام چه کالی واغستا چه بیرون تا واتا دا چا کور تا ولاره لی یو میوای اون خوره لی یا دوری اون خوره چول خراب پیوی مجبوره چه پریمیتا نو دو جوڑه در جوړته ساجت خازا سیدا اوس خدای یو جوړ ورته وک چې بیا په خیاطانو بیربار کیږي
خصم ده دی وایو جوړه بزور ته واخ
سولم بود غرغرود شور نه دی خبر سرو لمبو در کرو دم شور ندی خبر دا چوک چی جنگ وڑی دے جنگل زو
Yeah.